موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله. دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپل انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه. یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وو، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، د خپل یو سلویش زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله. یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، او ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله. د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله. د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلنډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل. د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنی برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دی په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یوارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي. چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لوېدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهم غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سفې شته چې د کمبرګیالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنا او قدر من زکون کو خدای به کې تاسو په دې باندې پوسی او سیجی او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچی له جمله څخه شمیرل کیږي کوچنی وچی له جمله څخه شمیرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنوز د کونکو د سلورو خاو په حق له مهمه معلومات لاس را ووسیږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهیدلی ووسیږي نو اوس هم د لوستراتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنوز د کونکو به د اسپرن په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبيعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو کډر منځ کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چي یو څه مستقلی وو سيږي او په یو څه باندې پوسی وو سيږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې جام الله پمان پر لوی سيشته تعالی مسپرم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لای زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستاهر د چې تاسو ټول قدر منو وګړو لای زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم په تنوی درنو زکون کو د چز مرسته سون او هم لوستینو هله د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي کولای زه کوم کوم مرکله دینه چې زستا سودن مرزي لوست په کوم تاسو ټول خو زه کوم کې باید خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکول شي د مرزي د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زانو سره نوٹ کړئ قدر مونږ ځکهون کوز مرستا سو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشتي او شګلنې سیمې هم چنان د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات پلولو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدر مونږ ځکهون کې د لوست په پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو ځکهون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پرې خوشحال کولای زده کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مراجعه تاسو زموږ د کران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د کران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو نو زمکي د پلوو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ او تاسو د زموږ کران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سمیتی او درېمه برخه یې اواری سمیتی د غرونو لړی خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګی او لوري سمو ته ویل کیږي چې د لوروالی یې د سمکی لسته څخه په زیاته خاصه سره او سیږي او لوري سمي هغه سمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شکل نه سم وو سیږي او هغه سم کی لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانی او بیدیا موجود وو سیږي اواری سمي بیا هغه سمي دي چې په لند یعنی شګلنی سیمه ونو سیږي فقط اواری او صفافه محتلونی کی سیمه له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکون کو هغه سیمه چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینه نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې یې هم به هم نوی پښښتون ونلري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کومه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یتي چې زموږ د کران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو جملو څخه د شرم ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمن شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي چې دغه دشتې شې دي په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځنګړتیاوي لري چې یعنی په پرا اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود او په دغو برخو کې د کوانتاری رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري ټول شګلن شګي پکښې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشته له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه دشته هغه دشته ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځنګړتیاوي پکښې کوي یعنی د صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمرل کیږي خو د دغه دشتو یا پراخوالی چې دی یا هم لوړوالی چې دی 1500 متر پر څخه لږ دی خو 1500 متر تر رسیږي او اقلیمي ځنګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته په کاپیسا کې د ریګوان او هم د رنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی سوچي د هغه په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرني دشتې لري خو ژو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او جوړي او شګلني سیمې په حق له معلومات په لوستل وسند له سرتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د جو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصاد مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي نو په افغانستان کې ډول ډول سروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سکولې په صحرایي یا هم وچه سیمو کې وساتو ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو کچه کمه بي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره سروي یا هم حیوانات چې په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغه سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوي ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي د دې ترڅنګ کچیر موږ تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دي هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرڅه د خط غرڅه د او رین پرانګ دی سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خو به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل ببرا او د اموتر غاړو به پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنډیان به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سری ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي. یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دوا خان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي. او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. قبلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 321 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي. او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځنی ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژې او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم په خپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي. یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي. ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا او همدارنګه زری زرکانی غرنی زرکانی یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاب تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغو له جملو څخه په خپل د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي. یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او شدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي، او دغه د پوستکو، شیدو، غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ذات ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبي څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي، نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو قدر منځ ته کوون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو پوسي وو سری تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرین رم. تعالی په امان شو، وخت ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
دوران خار د هندارو پشان نازل میمات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي او دل ته اسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي دل ته اسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي لکه چې وی د چاد دوا سترګو خمارو پشان لکه چې وی د چاد دوا سترګو خمارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو دلارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو دلارو پشان